کر د تبادلې په مقصد له امریکایي چارواکو سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې امریکایي عسکر بوی برګدال له پنځو جګپوړو طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زنداني دي تبادله شي، خو په دې اړه خبرې په موقت ډول ځنډېدلې دي. د مسلې تفصیل د اسوشیټ پریس خبري اژانس په استناد له جان قال ګوزي اورو.
د طالبانو ویان په یوې اعلامیه کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د بندیانو د تبادلې خبرې په افغانستان کې د روان پیچلي سیاسي حالت له امله ځنډولې دي. خو یو امریکایي چارواکي چې د نامل خودو لیډر کړې ویلي چې دا خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کومې مسلې له امله نه دي ځنډول شوي. امریکایي عسکر بووی برګدل په تیر دسمبر میاشت کې په یوې ویډیو کې ژوندی خودل شوی و او امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی عسکر د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره په قطر کې د بندیانو د تبادلې په مقصد خبرې نه دي تایید کړي، خو امریکایي چارواکو مخکې اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي و چې د طالبانو سره غیر مستقیمی خبرې کوي. د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې په کابل کې د امریکا د سفارت ویان رابرټ هیلټن ویل بووی برګدل له ډېرې مودې راهیسې یرغمل دی او د نوموړي د راخوشې کېدو لپاره د خپلو هلو ځلو په اړه زیاتې څرګندونې نشي کولای. د امریکایي عسکر برګدل کورنۍ هم د هغه په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. په ګوانتانامو کې د طالبانو 15 تنه جګپوړي بندیان دي. محمد فضل چې د بشري حقونو د څارنې سازمان په وینا په 2000 او 2001 کلونو کې د زیات شمېر شیعهګانو د وژنې په تړاو په جنګي جرمونو باید محاکمه شي. بلې عبدالحق وثیق ده چې د طالبانو په رژیم کې د استخباراتو د وزارت مرستیال وو او په مستقیم ډول یې د ملا عمر څخه هدایت اخیستل. د ده د کار په جریان کې زیات شمېر افغانان بندیان شکنجه او مړه شوي دي. د ګوانتانامو په زندان کې د طالبانو بل جګپوړی کس ملا نور الله نوري ده چې په مزار شریف کې د طالبانو قومندان وو او په 2001 کال کې له امریکایي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د اسوشیټد پریس اژانس په وینا نوري دغه راز د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې د والي دنده هم ترسره کړې او د زرګونو شیعهګانو په وژنو تورن دی. څلورم جګپوړی طالب بندي خیرالله خیرخوا ده چې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر و او دغه راز د ملا عمر او اسامه ابن لادن پوځي قومندان هم و. خیرخوا په تحقیقاتو کې ویلي چې دی د شرایطو پر اساس له طالبانو سره یوځای شوی و او مفکوروي تړاو یې ورسره نه درلود. د طالبانو پنځم بندي محمد نبی ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د زابل ولایت د امنیت رئیس و او وروسته په کابل کې د طالبانو د راډیو او مخابراتو او سرحدي چارو مسؤول و. محمد نبی په تحقیقاتو کې ویلي چې د 2002 کال سپرلي کې له سی آی ای څخه 1500 امریکایي ډالر اخیستي وو چې د ملا عمر د ځای په اړه هغوی ته معلومات ورکړي، خو نتیجه یې نه ورکړي. د ویلي چې له هغې وروسته یې له سی آی ای سره د القاعده شبکې د غړو د ځای ښودلو په کار کې مرسته بنده کړه.
وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم لرو. 13 ورځ په غزنی کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ مراسم پیل شول. ټاکل شوی چې دغه مراسم به 4 ورځې دوام وکړي. زموږ همکار سید شاه سقیم په ریپورت لري.
په غزنی کې د دغه مراسمو د خوندې ترسره کېدو په موخه لته رو 2 ورځې راهیسې امنیتي تدابیر نیول شوی وو چې 13 ورځې تر ټولو سخته و. د ښار نږدې ټول دوکانونه تړل شوی وو. له ولسوالیو څخه ښار ته غزیدلې لارې بندې شوی وې. په ښار کې له ځانګړو کسانو پرته د نورو خلکو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی وو او له هغو موټرونو پرته چې ولایت مقام ورته ځانګړي کارتونه ورکړي وو نورو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېده. په دې سربېره د کابل کندهار لویه لاره هم تړل شوې وه چې له امله یې په مسافرو ډک سلګونه لوی او واړه موټر تر مازدیګره پورې په زابل کې ایسار وو. امنیتي تدابیر ګرځبندیز ته ورته وو او داسې ښکارېده لکه په ښار کې چې اضطراري حالت اعلان شوی وي. د مراسمو د پرانستل کېدو پر مهال د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل وزارتونه ورسره سم مرسته نه ده کړې، کنه ده به ډېر کارونه کړي وای. دی وایي په دې سربېره باید د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي سازمان هم د ځینې غوښتنې ومني. له اسلامي هیوادونو څخه یو بل غوښتنه لرم. د قرغیزستان سفیر صاحب راغلی دی. د غونډې په پای کې به موږ د ته یو کلی وسپارو ځکه په راتلونکي کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه بیشکک ټاکل کیږي. څه به وشي که هر آسیایي هیواد د غزنی په څیر د اسلامي تمدن د ټولو مرکزونو یوه لوګو جوړ کړي چې د غزنی خلک له بیشکک او د بیشکک خلک له غزنی سره آشنا شي. د دغو مراسمو لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، د ملي شورا ځینې غړي، بهرني ډیپلوماټان او د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان هم راغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په غزنی کې د تاریخي آثارو بیا رغونه هغسې نه ده شوې څنګه چې باید شوې وای. دی وایي تر اوسه پورې په غزنی کې 2 تاریخي ابدې بیا رغول شوې دي، خو وایي نه یوازې په غزنی بلکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې ډیر نور تاریخي ابدې په بد حالت کې پاتې دي. په زړه خوړنې باید وویل شي چې د ټول وژنې، ټول سوځونې او سترې تباهۍ له امله 3 غزنی له هغه څه بې برخې شو چې د ځمکې پر سر یې درلودل. د ایسسکو سازمان استازی عباس صدری بیا وایي کیسه به پر همدې ځای نه پاتې کیږي، بلکې وایي په غزنی کې به نور کارونه هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په 2008 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکي. په همدې مناسبت د روان کال دورې د میاشتې پر لرستمه نیټه هم په غزنی کې ورته مراسم ترسره شوی وو، خو د غزنی سیمایزو چارواکیو هغه مهال وویل چې غزنی ته ځانګړې شوې پروژې بشپړې شوې نه دي، ځکه خو به دغه مراسم د اسلامي هیوادونو د تمدن د مرکز په توګه د ټاکل کېدو په ویاړ غزنی ته د ځانګړو شویو پروژو تر بشپړېدو وروسته یو ځل بیا نمانځي. په دغو پروژو کې غټې غزنی ته د برخ ورکول، د غزنی د هوایي ډګر جوړېدل او د اسلامي هیوادونو د مرکز لپاره د ودانۍ جوړول شامل وو چې تر اوسه یې یوه هم نه ده بشپړه شوې.
There's one فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په اوسني پروگرام کې په افغانستان کې د کانکور د ازموینې په اړه خبرې کوو. د دې پروگرام میلمانه دي عبدالواحد، حکمت ولی او عتیق الله، هغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو. عبدالواحد، لته سو پیل کو، د کانکور لازمین مچ ورکړی راضی استه ک څنګه
مخ چې کوم ازمنه د کانکور ورکړی؟ البته د لوګر پولیس کې موږ ډیر زیات راضی یو، او موږ تاسو څنګه چې خبر یاستې موږ د کانکور ازمنه 2 ورکړله. نو په لومړی ځل ازمنه کې چې کوم احساس یا کوم روحیه موږ سره ولا لږه څه ډیر راضی یو. په دویم ځل ازمنه کې موږ د سونه ویلی وو د کانکور امادګیم د لوګر پولیس کې او د مرکز کې موږ ازمنه د ازمنې لپاره د کانکور د ازمنې لپاره آمادګي درسونه لوستي وو. کوم مشکل منه وو چې د لومړي ځل لپاره کوم ازمنه موږ ورکړه یا د دویم ځل لپاره کوم ازمنه موږ ورکړه. موږ سوالونه په دواړو هغه کې دقیق حل کړل، زیات مال کړل، خو هغه روحیه احساس چې موږ سره د لومړۍ ازمنې کې وو په دویم ازمنې کې نه وو.
حکمت ولی، تاسو څه احساس درلود کله چې امتحان ورکړ د کانکور؟
کوم امتحان چې موږ په لومړي ځل ورکړه، امتحان په موږ باندې سپر شو، دویم ځل کوم امتحان چې موږ په اول ځل ورکړو دته موږ ډېر آمادګي نیولې او خور ته چمتو، او دویم ځل لپاره امتحان کې چې موږ دا امتحان ورکړ موږ یو څه په حراس کې وو د دې لپاره چې تحصیلات عالي به موږ لپاره کوم پرمسي جوړوي، دا به سخت جوړ کړي، او موږ له دې ازموینې څخه راضي یو او موږ خپل آمادګي ورته نیولې.
عتیق الله، ته څنګه د کانکور لازمینې راضي یې؟ کنه تا چې په کابل کې امتحان ورکړی دی؟
دا امتحان چې موږ په کابل کې ورکړ ډېر ښه امتحان وو، او زه له دې امتحان څخه ډېر راضي یم، ځکه چې درس هم ورته ویلې او ډېر په دې اطمینان مې درلود چې سوالونه به ډېر حل کړم. نو د دې لپاره لکه نور ولایتو کې لکه هرات، غزنی او لوګر چې ازموینې هلته لغوي شولې او دوم ځل لپاره اخیستل کیږي او یا اخیستل شوي وي، نو لاغه څخه زه ډېر حراس مې درلودو چې نشي داسې کابل کې هم همدا رقم امتحان واخیستل شي لکه چې هلته امتحان اخیستل شوی د دوم ځل لپاره ډېر سخت و.
بیا به هم تاسو ته راشو عبدالواحد، د ولایتو امتحان او د کابل امتحان ترمنځ تاسو څه تفاوت یا فرق احساسولی شئ که څنګه؟
بلې، موږ د ولایتو امتحان او د کابل امتحان سره فرق احساسولی شو، ځکه چې هغه زمینه یا هغه سختی چې د کابل شاګردانو لپاره یا متعلمینو لپاره وي د ولایتو متعلمینو لپاره نه وي. یعنی دلته هغه کوم آیات چې نظارت کوي له شاګردانو څخه یا هغوی په سر باندې وړل وي یا هغوی څخه ازموینه اخلي، نو هومره زیات آیاتان په ولایتو کې نه وي. چې زیات وي 10-15 نفره یا ولایت ته لیږي، نو هغوی هومره زیات نظارت نشي کولای، نو ځکه په امتحان کې لږ څه توپیر راځي یا نقل کوي ځینې شاګردان، نو د کابل په ولایت کې د نظارت هیئتان زیات دي، نو شاګردان واقعیت چې هغه شاګردان کامیابیږي چې هغوی لایقت لري، او د ولایتو په امتحانو کې د کانکور یو څه تقلب کیږي، یعنی زیاتره شاګردان کامیابیږي چې لږ څه واسطه ولري او د زور خواندان وي، نو هغه شاګردان کامیابیږي.
حکمت ولی، څومره د عبدالواحد له خبرو سره موافق چې وایي په ولایتو کې تقلب د دې لپاره کیږي چې هیئتان یا دولتي پلاوی هلته کم وي، د نظارت غړي هلته کم وي، او څومره د دوی له خبرو سره موافق ستا په نظر څوک ملامت دي په دغې برخه کې چې هلته تقلب کیږي؟
بلې، زه د دې له خبرو سره موافق یم. د دې لپاره چې کوم ولایت ته چې کوم هیئتان لیږل کیږي د هغوی تعداد کم وي او نشي کولی چې د هغوی صحیح د تقلب مخه ونیسي، نو د دې لپاره باید دولت په اول سر کې دا کوشش وکړي چې هلته هیئتان زیات ولیږي تر څو د تقلب مخه ونیسي. او په د تقلب برخه کې باید موږ ووایو چې دولت باید په دا امتحان په 4-5 اوزو کې واخیستل شي تر څو شفاف او ښه وي.
عتیق الله، ته څه وایې چې په امتحان په 2 حوزو کې واخیستل شي یا په هر ولایت کې د امتحان حوزې ډېرې وي ښه ده او که د امتحان حوزې کمې شي ښه ده؟
زما شخصي نظر دا دی چې امتحان په 5 حوزو کې واخیستل شي د لپاره چې د فارغانو تعداد هم زیات دی او نشي کولای نظارتیان څوک چې نظارت کوي په صحیح طریقه باندې نظارت وکړي، او څلور دېرش ولایتو باندې دوی مکمل نظارت خپل تطبیق کړي، نو د دې لپاره مونږه خواهش داده، شخصي خواهش میداده چې په 5 حوزو کې د امتحانونه واخیستل شي،
یعنی د ټولو ولایتونو شاګردان په 5 حوزو وویشل شي او ورسره لږ امتحان واخیستل شي.
هم دا نظر زما دی.
دا به ښه وي چې په 5 حوزو کې واخیستل شي یا په نورو ولایتونو کې؟ دا پوښتنه به بیا هم له عبدالواحد څخه مطرح کړم.
بلې، امتحان په 4-5 حوزو کې ځکه ښه دی چې هلته اتمن د افغان وزارت تحصیلات عالی یا د افغانستان حکومت د هغوی لپاره منظم ځای لري. په زیاتره ولایتو کې داسې ځایونه شته چې هلته د همغه ولایت شاګردان هم په یو ځای کې نه ځایږي، یعنی په څو ځایو کې امتحان اخلي، نو دې لپاره هلته د نظارت لپاره کوم پلاوی چې دوی لیږي هغه هم کم وي. نو همغه علت ده چې دوی هغه کوم شاګردان چې د کانکور ازموینه ورکوي هغوی صحیح تر نظارت یا تعقیب لاندې نه شي راوستلی، نو ځکه په ولایتو کې ګډوډي زیاته راځي. که چیرې دا په څو حوزو کې واخیستل شي نو او دوی ته منظم ځای ولري چې کوشش وکړي په یو یا دوه ځایه کې د 5000 شپږ زرو 5000 نفرو ځای ولري چې دوی امتحان واخلي، نو په څو حوزو کې ښه خبره ده چې واخیستل شي.
حکمت ولی، تاسو څه نظر لرئ چې په څو حوزو کې د امتحان واخیستل شي، او آیا امنیت به ونیول شي د څو حوزو یا د څو ولایتونو د امنیت نیول ښه نسبت دی ته چې په 5 شپږ حوزو کې امنیت ونیول شي او هلته امتحان واخیستل شي؟
امتحان باید په 4-5 حوزو کې واخیستل شي. د دې لپاره هلته امنیتي ساحه ډېره کنټرولېږي او امنیتي مسؤلین په ښه توګه کولی شي تر څو د تقلب مخه ونیسي او زورواکان ونه شي کولی چې